لس بجی شوی د ازادي راډیو د ریاست په خبرمن کې زحمت شبر ساسو کوربیم سلامونه وړاندې به واوري چې افغانستان ترکمنستان او آذربایجان موافقه وکړه چې د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوي سره رامنځته کړي. د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د خپلو اړیکو د لرلو راپور رد کړ. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تلر ویټ ساعتونو کې د کورونا سره باندې 55,000 نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي او هند له روسیې 33 جنگي جټ الوتکې اخلي. د خبرونو تفصیل: طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت روسي راپور رد کړی دی. طالب بیان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په یوه استولي اعلامیه کې ویلي چې طالبان د هند د نیمه وچې په شمول په هیڅ ځای کې له کومې بهرنۍ ډلې سره همکاري نه کوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي چې هڅه کوي د دوی او امریکا ترمنځ شوی تړون عملي او افغانستان ته سوله راشي. په اعلامیه کې له امریکایي چارواکو غوښتل شوي چې د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي. د امریکا دفاع وزارت په یو نوي راپور کې ویلي د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې اوس هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او طالبان له دې ډلې سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې په پیښه کې وژل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان، کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې او د همکارۍ یو هوکړلیک لاسلیک کړ. د خبر پاڼې په وینا د هوکړلیک له ایران سره د خبرو اترو لپاره لاسلیک شوی څو د دې هوایي پیښې بشپړې څېړنې وشي او د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړل شي. ایران لومړی ویلی وو د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکه د تخنیکی ستونزې له کبله نسکوره شوې، خو وروسته یې ومنله چې په تیروتنه د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي لګېدلې ده. په دې الوتکه کې 168 کسان سپاره وو چې له تهران څخه د اوکراین پلازمېنه کیف ته روانه وه. د الوتکې ټولې سپرلۍ چې 14 افغانان هم پکې وو په پیشه کې ووژل شول. د هرات په سیناتی ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنی فابریکې د پنځشنبې پروسکار پیل کړ. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډو ته وویل د دې فابریکې له پرانیستو سره 200 تنو ته د کار زمینه برابری شي او همدارنګه په دې ولایت کې د کشمشو د پروسس ظرفیت لوړی شي.
در حال حاضر ما روزانه 200 تن پروسس دارین که
دی وای مجدا مال پروزنی توګه 200 تنه کشمش پروسس کوو چې د دې فابریکې په فعالیت دو سره کولای شو د پروسس روزنی ظرفیت ل 2500 څخه تر 3000 تنه پورې ورسو. همدارنګه په همدې اندازه صادرات هم زیاتوي. شغلی فرهاد زیاته کړه د فابریکې د کرنې د وزارت له بودیجې څخه د 1500 ډالر په لګښت په تیرو څلورو میاشتو کې آباده شوې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څلور ساعتونو کې د کورونا وایروس سره باندې 55,000 نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي. دا شمېره پرون خبره شوه او په نړۍ کې تر اوسه په هیڅ هیواد کې دومره ډېر کسان په یو ورځ په کورونا وایروس نه دي اخته شوي. دا شمېره په داسې وخت کې خبرې شوې دي چې په متحده ایالاتونو کې خلک د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره تیاریان نیسي. ټاکل شوې ده چې د جولای په څلورمه ولسمشر ډونالډ ترامپ په جنوبي داکوتا کې د اورلوبې ننداره وکړي. تمه ده چې شاوخوا 1500 کسان په دې مراسمو کې چې د خپلواکۍ د جشن لپاره دی برخه واخلي. د جنوبي داکوتا گورنر ویلی دی چې ماسکونه شرط ندی او له یو بله د فاصله مراعاتول هم شرط ندی. کورونا ویروس د متحده ایالاتونو له 45 ایالاتونو ته خپور شوی دی او په دې هیواد کې د کورونا د ټیسټ شمیره هم لوړه شوې ده چې له دې سره مثبتې پیښې ډېرې معلومې شي. هند له روسیې څخه د 33 جنگي جټ الوتکو اخیستو ته زړه شکړی او غواړي چې خپلې 950 الوتکې هم ورخوي. د دې ارزښت 2.4 میلیارد ډالر کېږي. په داسې وخت کې چې هند له چین سره سرحدي شخړه لري، د دغه هیواد دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ ویل له روسیې څخه 1.9 الوتکې اخلي او خپلې 950.9 پخوانۍ الوتکې رخوي. د هند حکومت همداراز موافقه کړې ده چې 230 جنگي الوتکې هم له روسیې څخه واخلي. نوی ډیلی دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي څو د هغو راپورونو په اړه څېړنې وکړي چې په دې هېواد کې د ملي ټول پوښتنې پر مهال د بې نظمیو په اړه ورکړل شوي دي. په دې ټول پوښتنه کې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلون طرحه تایید شوه. په وړاندیز شویو بدلونونو کې د نورو مسایلو ترڅنګ تر 2016 کال پورې په واک کې د ولادیمیر پوتین احتمالي پاتې کېدو ته هم لاره هواري شي. کرملین د پنجشنبې پر ورځ دا ټول پوښتنه وستایله او هغې پر ولادیمیر پوتین د باور په برخه کې یو بریالۍ ټول پوښتنه وبلله. تقریبا په سلو کې اته اویا کسانو په اساسي قانون کې تر 200 د زیاتو مواردو د بدلون په پلوي رایه ورکړې ده. پوتین په تلویزیوني وینا کې د ټول پوښتنې د پایلو په غبرګون کې وویل: دی وایي ما د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د اړتیا په اړه ډېرې خبرې وکړې. دا زموږ د سیاسي سیستم د ټینګښت لپاره دي او همدارنګه زموږ ټولنیز تضمینونو او ځکنۍ بشپړتیا د ټینګښت لپاره مهم دي. همدارنګه زموږ د معنوي او تاریخي او اخلاقي ارزښتونو په اړه دي چې نسلونه سره راټولوي. د رایې ورکولو په ځینو مرکزونو کې د بې نظمیو راپورونه او یو شمېر هغو خبریالانو او فعالانو ته چې د رایې ورکولو د څارنې هڅه یې کوله ګواښونه د دې سبب شول چې د اروپایي ټولنې وویشت غړي هېوادونه په دې اړه سمدستي د څېړنو غوښتنه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان ولسمشران په دې صلاح شول چې په خپلو کې به د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګرۍ د پراختیا لپاره د وزیرانو په کچه یوه درې اړخیزه کمیټه جوړوي. دا پریکړه په هغې درې اړخیزه آنلاین سرمشیزه کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د افغان ولسمشر اشرف غني او د ترکمنستان او آذربایجان د ولسمشرانو الهام علیف او قربان قلی بیردی محمدوف ترمنځ جوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
دا کمیټه به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند ادارو او وزارتونو د مشرانو څخه جوړوي. په دې اړه پریکړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ترمنځ په هغه درې اړخیزه سرمشریزه کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه. ارګوایی د دې مشریزي د جوړولو نه وخت ولسمشر غني کړی و. له ترکمنستان او آذربایجان څخه د لاجورد دولار په نوم هغه ترانزیتي دالیز تیریږي چې په 2013 میلادي کال کې پرانیستل شو او د افغانستان تولیداتو ته د ګرجستان او ترکیې له لارې اروپا ته د رسیدو لار پرانیسي. په دې سرمشریزه کې د درې واړو هیوادونو د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وکړ. ارګ په یوې خبر پاڼه کې د الهام علیف له خولې وایي د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره دي د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت او نورو اړوند وزیرانو ګډه کاري کمیټه جوړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې وړاندیز هرکلی وکړ. ولسمشر غنی وایي لومړی د ولسمشر الهام علیف د دې وړاندیز هرکلی کوم چې موږ به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند وزارتونو د مشرانو یوه ګډه کاري کمیټه جوړه کړو او ولسمشر بیردی محمدوف هم ملاتړ کوي. موږ د دې ډیر هرکلی کوو. د ولسمشر غنی په وینا دا ګډه کمیټه به د سیمه ییز اتصال، اوسپنې پټلۍ، نوري فایبر او ترانسپورت د پراختیا لپاره کار کوي او په هرو درو میاشتو کې به خپل رپورټونه په لوړه کچه د ستونزو د حل او احتمالي بیوروکراسۍ د مخنیوي په هدف د درې واړو هیوادونو ولسمشرانو سره شریکوي. افغان ولسمشر همدارنګه وویل چې هیواد د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د آذربایجان او ترکمنستان د دولتي او خصوصي سکتورونو سره ګډ کار ته چمتو دي. د ولسمشر غنی په وینا آذری او ترکمن سوداګر او پانګوال په افغانستان کې د مرمرو، کرنې او وسپنې کانونو او نورو برخو کې پانګونه کولی شي. نوموړي د دواړو هیوادونو له ولسمشرانو څخه افغان سوداګرو ته د ګمرکي اسانتیاو غوښتنه هم وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د اتو وچو بندرونو د معیاري کولو تابعیا وخدا ویل چې امریکا، اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیايي بانک د مالی تضمینونو په برخه کې مرستې ته چمتووالی ښودلې. ترکمنستان د افغانستان سره د سوداګریز اتصال لپاره د اورګاډي پټلۍ، د اقینی او تورغونډۍ تر بندرونو غځولي. هغه بندرونه چې افغان دولت غواړي د وچې پر معیاري بندرونو یې بدل کړي. ولسمشر بیردی محمدوف په دې درې اړخیزه غونډه کې وویل دا توکو او وسایلو د خلیک په مخبه یې هیواد په اقینی او تورغونډۍ کې بندرونو کې د وچو بندرونو د معیاري کېدو د ملاتړ ترڅنګ فعاله ونډه واخلي. افغانستان او ترکمنستان د سیمه ییز اتصال په څو نورو پروژو کې هم لکه تاپی چې د ترکمنستان غاز د افغانستان لالارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي خپلو کې شریکان دي. افغان ولسمشر په دې درې اړخیزه غونډه کې ترکمنستان له دې کبله هم وستایي چې د کرونا د وبا پر مهال افغانستان ته د سوداګریزو مالونو د لیږد لاره پرانیستې وساتله. افغانستان چې په خاطر دې د نړۍ سره د خپلې سوداګریزې راکړې ورکړې ډېره تکیه د پاکستان د کراچۍ په بندر و په وروستیو کې د ایران د چابهار او منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې د نوو ترانزیتي لارو د موندلو او پرانیستلو لټه کړې او په وروستیو کلونو کې توانېدلی چې تر ډېره د پاکستان پر کراچۍ بندر خپله اتکا راکمه کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
د افغانستان د پلټنې اداره وایي د کورونا ضد مبارزې لپاره د بودیجې په مصرف کې د فساد اړوند ټولو تورونو او پاکستان ته د مصنوعي سا اخیستنې دستګاه او د قاچاق اداو په اړه به دوی څېړنې وکړي. فیروزه عزیزي پرې اړه له کابله راپور لري.
له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د ځنګړې سوي بودیجې د فساد او پاکستان ته د مصنوعي سا اخیستنې دستګاه او د قاچاق په اړه محمد اشرف غنی د افغانستان د پلټنې ادارې ته لارښوونه کړې چې د غیداوي وڅاري. د پلټنې ادارې مشر غزل حارث د پنځمې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د غیداوو د څېړلو لپاره له خلکو، مدني ټولنو او رسنیو غوښتنه وکړه چې په دې اړه ورسره اسناد او شکایتونه شریک کړي. هغې ژمنه وکړه د ادارې فساد له راپور کوم کوبا ملاتړ وکړي. نوموړی دا هم وویل د ولسمشر د حکم له مخې چې دوه ورځې مخکې صادر سوی د پلټنې ادارې ته صلاحیت ورکړی چې د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د بودیجې په مصرف کې د فساد د ادا او د مصنوعي سا اخیستنې دستګاو د قاچاق اړوند تورونو او د کووید 19 روغتونونو کارکوونکو د تنخواګانو د نه ورکولو څرنګوالي په اړه به هم څارنې وکړي.
اداره بازرس وقتی قضایا رو گرفت قضایا رو بازرس
در پلتن اداره کلش قضی واخسته لسیرن و روست به هغا موارد چی جرمی ماهیت لری هغا با عدلی و قضایی بنسوتونو تا راجی کری او هغا چی جرمی ماهیت نلری ادارو تا با وراندیزونو او سفارشونو و کری او لده وراندیزونو بس سار ولری
و همچنان از تدبیق از و پیشنهادات نظارت می کنند.
تدې مخکې پژواک خبری آژانس د یو راپور په خپرولو سره ادا وکړه چې له افغانستان نه پاکستان ته د مصنوعي سا اخیستنې دوه دېرش دستګاوې قاچاق شوي چې په خبره افغانستان کې د کووید 19 ناروغان د مصنوعي سا اخیستنې او اکسیجن ته جدي اړتیا لري. همدارنګه یو شمېر نورو رسنیو راپورونه ورکړل چې په افغانستان کې د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ځانګړې سوې بودیجې په مصرف کې فساد سوی دی. د دغو راپورونو او اداو ترڅنګ د کووید 19 لپاره یو شمېر ځانګړي سویو روغتونونو کې روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له دریو میاستو را په دې خوا یې میاستنې تنخواګانې نه دي ورکړل سوي. د افغانستان د پلټنې اداره وایي په دې اړه به د دوی د څېړنو پایلې له خلکو او ولسمشر سره شریک سي. د غزل حارث په خبره هر هغه فساد چې په اوسنیو حالاتو کې د خلکو د تلف کېدو لامل وګرځي ستر جنایت بدل کیږي.
متاسفانه کې وضعیت فعلي
کده مرغه اوسنی حالت داس دی چې فساد کول زموږ د هیوادوالو ژوند اخیستو په لګښت تمامېږي. دا زموږ لپاره د زغم وړ نه ده که فساد د روغتیایي خدمتونو د نه رسېدو لامل شي او له امله یې خلک خپل ځانونه له لاسه ورکړي. له دې به بل ستر جنایت نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کرونا ویروس خپرېدو پاوچ کې دی. دغه هیواد د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په دولتي روغتونونو کې د کرونا ویروس د اخته کېدو له امله 3 کسان مړه شوي دي. په دې موده کې د دغه هیواد په دولتي لابراتوارونو کې په کرونا ویروس د 1,89 اخته کسانو پیښې ثبت شوي دي. په ټوله کې تر دې دمه په دغه ویروس د اخته کسانو شمیر 2,000 کسانو ته رسیدلی، 800 کسان مړه شوي او لږ
ضروریات کسان پیر ترغی دلیتی. بلور افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وی د نوري نړۍ په چیر په دې هیواد کې هم د کورونا ویروس له خورې دو سره د ګرځندوی صنعت زیانمن شوی دی او د رکود سره مخامخ شوی دی. فریبا ظاهر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي په دې هیواد کې د کورونا ویروس د پیښو له ډیریدو سره د ګرځندوی صنعت زیانمنېدو څخه اندېښمن دي. د دغه وزارت ویان صابر محمد د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله هیڅ بهرنی سیلانی د افغانستان د تاریخي او لرغونو سیمو لیدو لپاره نه دی ورغلی. نوموړي زیاته کړه
بدبختانه په دې وروستیو کې د کووېډ 19 د ناروغۍ د وایروس درامنځته کېدو له امله دغه بهیر په ټپه باندې ولاړ دی، لکه څرنګه چې په نوره نړۍ کې پروازونه او تګ راتګ بند دی. همدارنګه افغانستان هم خپلې پولې هم د ځمکني تګ راتګ پر مخ او هم د هوایي تګ راتګ پر مخ باندې تړلې وي.
افغانستان د طبیعي ځایونو ترڅنګ ډېری تاریخي سیمې او ودانۍ لري چې هر کال ټولې نړۍ څخه زرګونه سیلانیان لیدو ته ورتلل. په بامیان کې د بودا مجسمې، د زهاک ښار، د غلغلی ښار، چل ستون او قلعه بربر، په هرات کې جامع جومات، د هرات تاریخي کلا، منارې، او په دې ښار کې د خواجه عبدالله انصاري مقبره، بالاحصار، د سلطان محمود مقبره، په غزنی کې سنای غزنوي مقبره، په کندهار کې خرقه مبارکه، په بلخ کې د مزار شریف ښار سخی زیارت، تنگی شادیان، او نور په لسګونو بیلګې موندلی سو چې توانېدلې زرګونه مذهبي او تفریحي سیلانیان په افغانستان کې ځانته جذب کړي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د ګرځندوی صنعت په تېرو وروستیو کلونو کې تر ډېره وده کړې وه، او یاد وزارت د خلکو او شرکتونو لپاره چې په دې برخه کې کار کوي ښې اسانتیاوې برابرې کړي. صبر محمد زیاته کړه، د خصوصي سکتور په برخه کې 1200 زیارتي او سیاحتي شرکتونو ته د فعالیت جواز ورکړل شوی، او په دې برخه کې شاوخوا 15,000 کسان په کار بوخت دي. د دغه وزارت چارواکي وایي د کورونا ویروس ترڅنګ نا امنۍ او د افغانستان د لرغونو ودانیو او آثارو په اړه د اطلاع رسونې نشتوالی هم په دې هیواد کې د ګرځندوی د صنعت د وروسته پاتوالي عمده لاملونه دي. د ګرځندوی صنعت د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ملي ناخالص عوایدو اصلي سرچینه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان یوه څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د ګرځندوی صنعت د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله هیوادونو ته 3,300 میلیارد ډالر زیان رسولی دی. دا راپور چې د کووېډ 19 او ګرځندوی په نوم یوې مطالعې په نتیجه کې ترلاسه سوی، پرون چهارشنبه د سوداګرۍ او پراختیا په اړه د ملګرو ملتونو په یوه کنفرانس کې خپور شو. دا راپور د دریو سناریو لکه 4 میاشتنی، 8 میاشتنی او 12 میاشتنی قرنطین پر اساس جوړ سوی دی. د ملګرو ملتونو دا راپور ښیي چې د نړیوال ګرځندوی صنعت په ځنډیدو سره په هیوادونو کې د کورونا ویروس له کبله د محدودیتونو لګولو ملي ناخالص عواید راکم شوي دي. دا راپور ښیي چې که څه هم ځینو هیوادونو د دې صنعت په تدریجي پرانستلو پیل کړی، خو ډېری خلک له سفرونو ویره لري او یو شمېر هم د اقتصادي بحران له کبله د سفر وس نه لري. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا کنفرانس په دې راپور کې د 15 هیوادونو او سیمو د ګرځندوی صنعت ارزول شوی دی.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو یا د بیمجلې پروګرام خپور کړو، د کورونا په اړه یو ښه خبر لرو. د انسان په بدن د کورونا ویروس پر ضد د یو جوړ شوي واکسین لومړنۍ آزموینې هیله مندي رامنځته کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني دوه شرکتونو په ګډه د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره دا واکسین چمتو کړی دی. صفی الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
د جرمنی ماینز ښار دی چیرته چې بایو انټیک کمپنۍ پکې فعالیت لري. بایو انټیک جرمنی کمپنۍ او فایزر امریکایي شرکت د انسان په بدن د یو واکسین د لومړنۍ دورې په آزموینې سره ځینې نښې نښانې لیدلې چې کولی شي دا واکسین د کووېډ 19 ناروغۍ په درملنه کې ګټور ثابت شي. د دغو روغتیایي ټکنالوژي شرکتونو مشرانو دا خبره چهارشنبه کړې ده. دغه واکسین آزمایښتي دوره لا نه ده بشپړه شوې. د کووېډ 19 ناروغي یا کرونا ویروس پر ضد واکسین جوړولو لپاره شپږ ځای نور هم په نړیواله کچه هڅې روانې دي. کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې تر دې دمه څه باندې 15,000 انسانان وژلي دي. څو نورو شرکتونو له هغې ډلې مادرنا، کانسینو، بیولوژیکس، انوویو او استرازانکا د کرونا ویروس ضد واکسین په جوړولو لګیا دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تېره اونۍ ویلي چې ښایي د استرازانکا واکسین تر ټولو مخکښ وي. دلتا د امریکا په مریلند ایالت کې د درمل جوړولو یو مرکز د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره د ریمډیسیویر درملو په تولید لګیا دی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سه شنبه دغه مرکز ته ورغلی و او وی ویل چې د کرونا ویروس د ناروغانو د درملنې په هدف ترلاسه شوی پرمختګونو ته هیله مند دی. موږ د امریکا متحده ایالتونو خلکو ته د یو واکسین د تولید په هدف د هیله بخونکو پرمختګونو څخه خبریږو. د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې په هدف د ریمډیسیویر د مؤثریت ازموینې روانې دي، او وار د مخه داسې نښې لیدل شوي چې دا درمل د کووېډ 19 ناروغۍ پر ضد په خاصه توګه هغو ناروغ خانو درملنې ته چې وضع یې ښه نه وي ګټور تمامېږي.
آزادي رادیویي مجله. هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیوي مجلې د نننې غنې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب په ټوله پښتنه مینه ستاسو هرکلی کوم. د مجلې نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خو د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو راځه، هغه عادت مې اوس قسم په خدای پرې خېده.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم واوري.
لسترګو مې بیواره اوښکې را روانې شوې، اوښکې مې پاکې کړې.
د ادب جام په نننې برخه کې د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال اخلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شیر په ژبه واوري. هغې ویل: ای ګرانه، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل: ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی. ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دی. ژوند لکه درد سنگ فنا اخیستل. ژوند لکه مینه کول. ژوند لکه مینه پالل.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلو ټوپلونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی. او کلنډي وایم نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو د ګودر له ارزښت خبرو. راځي فرشتې مرسل ته غوښ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنګي واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړیو کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همځولو سره د زړه غوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي:
کچیری د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو وګوري، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه وویني. کاریزونه اکثره خپل صوبې لري. د هر شل یا 25 متر وروسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ شوی، خپل طبيعي جوړ شوی، یا د خلکو دغه چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور او د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنی راولي، هغه د حیوانانو د سنه او دغه رمې بیاي په هغه ابخور باندې وبکی. او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ شوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې دا د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شذي وو دای راځي. دوی کله دلته شان پریولې خالی ودا شان وینځي او کله هم اوبه وړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ پاړه وایي:
په تاریخي قدامت لمخې موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کاله مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پر طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یرغه کړی او ورته ویلي دي: که ته رښتیا پر ما مینې، د ګودر غاړه اجاره واخله مینه. د ګودر اغیز او یادښت په ولسي منظومه ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې، بګتۍ او ان سره تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد اجان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
د ګودر مسله چې زموږ په ولسی ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایی برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو په سرا کې دیدن ځای ګرځېدلې و. دا نو په ولسی ادب کې ډیره خوندوره برخه همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې زه وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړي دي. نه
دوه ویشت کلنه فضیله احمدي هم وایي چې په ګودر کې نجونې او هلکان سره دیدن کوي او له همدغه ځایه د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه خو په کابل کښې ژوند کوم، خو هر کله چې ته زما حتمن ځم، ځکه چې هلته نجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم، مېلې وکړم. او کله چې ګودر ته ځو نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې نجونې سره یو ځای کېږم او دا نو ښه خوند ولري. خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته نجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ نجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او یو نیمه یې بیا کور ته په ډېرې نا امیدۍ لمده روانه وي.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغییر ورکوي او د همدغی کرکتنې له برکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچېری کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامنځته کیږي. نو ځکه خو حنان بارکزی وای پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندی لکه زر ووت. د هنر جاج په دې برخه کې د ټولنپوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاز سره پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کره کتنې پاړه خو خیز موږ اوریدونکي پوه شي چې کره کتنه څه ته وایي، څه ته کیږي، ادبي کره کتنه یعنی څه؟
نو خبره دا ده ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کره کتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. که هغه د شعر میدان وي، که هغه د لنډې کیسې میدان وي، که هغه د ډرامې فیلډ وي یا بل میدان وي، نو د دې دپاره مطلب ښه کره کتونکي چې دي که نه هغه ډېر ضروري دی.
آیا صاحب ستاسې د خبرې په دوام یو وتلی کره کتونکي چې جرمني لیکوال دی سکوشر ته، هغه وایي چې ادبیات پرته له کره کتنې هیڅ دي. نو زه همدا پوښتنه له تاسې کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګوره، دا یو کره کتونکی چې دی یعنی هغه صرف کره کتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم ښه کوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم ښه کوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استورې چې دی که نه، د میتالوجیست چې دی او مطلب د دې ټولو په اړه به هغه ډېر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفتونه به لري. نو بیا به دی کره کتونکی، یعنی دا کره کتونکی په یوه معنا یو سکالر وي، یو عالم وي، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه. هغه چې مطلب هرې لیکنې ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې د هغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کومو جزئیاتو له مخې چې ده، یعنی هغه یوه مکمله لیکنه ده یا ښه لیکنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمې داسې نقطې پاغه لیکنه کی چی دی مطلب هغه نشته یاده کمای محسوسه یا مطلب دا لیکنه چې دا نور کم کم علتونه لري کور کره کتونکی چې دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه به خامخا د یو لیکنی مایه برابر سره کوي یا خامیانی برابر سره کوي یا په هغه به خامخا تنقید کوي. یو کره کتونکی چې دی هغه د یو غیر جانبدار سکالر په حیث هغه دغه لیکنی تجزیه کوي، مطالعه کوي، هغه ګوري او په هغه کې د هغې لیکنی خوبیانې او خامیانې دا دواړه برسېره کوي.
همدلته بیا غواړم پوښتنه وکړم چې که چیرته کره کتنه وشي ادبیاتو ته یې ګټه څه ده؟ د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
کور کره کتنه چې ده هغه باقاعده مطلب یو کره کتونکی چې دی هغه د یو تخلیقکار دپاره د یو لیکوال دپاره هغه باقاعده د یو لارښود کار کوي، هغه په یو ټریک باندې سموي، په یو لاره برابروي. او باقاعده مثلا یو کره کتونکی کنه اوایي څه شي وایي جیک آف آل ټریډ بټ ماسټر آف نن، ډېر لیکوال دا رنګوي کنه چې هغه په شعر هم لیکي، هغه افسانه هم لیکي، هغه ناول هم لیکي، هغه ډرامه هم لیکي. داسې لیکوالو کې ډېر کم خلک وي چې هغه په دوو درو میدانونو کې نوم پیدا کړي. مثلا لکه کلندر مومن چې پیدا کړی دی کنه، هغه یو ښه نقادم و، هغه یو ښه محقق هم و، هغه یو ښه افسانه نگار هم و، او هغه یو ښه شاعر هم و. نو دا داسې صفات چې دی مطلب په هر سړي کې نه وي کنه. نو دا کره کتونکی چې دی هغه باقاعده د یو لیکوال دپاره لارې هواروي، د پرمختګ لارې ورته هواروي. او باقاعده هغه ته دا ښیي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کوې د دې دا اصول دي، دا جزئیات دي، دا مطلب پابندیانې دي، د دغه پابندیانو به ته لحاظ ساتې، دا جزئیات چې دي دا به ته په نظر کې ساتې، پر دا اصولونو به عمل کوې، بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوې. مطلب که زه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډې کیسې لیکي، نو هغه د لنډې کیسې والې د یو لنډه کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پورې لنډه کیسه نشي لیکلی تر څو چې تا ته د لنډې کیسې اصول، د لنډې کیسې چوکاټ، د لنډې کیسې جزئیات، د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي تا افسانه نشي لیکلی. او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې، لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده هغه که په انګلیسي کې لیکل کېږي، هغه که په فرانسیسي کې لیکل کېږي، هغه که په روسي ژبه کې لیکل کېږي، د دغو ترانسلیشنز، د دغو ترجمې، دغه افسانې به ته وایه، د دغه به کوټلې مطالعه کوې، بیا به تا ته معلومیږي چې موپاسان څنګه افسانه لیکله، او څه نومې دی چیخوف څنګه افسانه لیکي، یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه. نو دا ټول شیان چې دي، دا شیان یو کره کتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا بکی
او دا بکی. ایا سب چې په پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې په بهیر بحث وکړو، په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کره کتنې بهیر څنګه تاثیر
کوي؟ اوس ګوره زه مطلب د پښتو کره کتونکو نه مایوسه په دې، مثلا صرف خوشحال خان خټک پر واخلو. خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابي شاعر ثابت کړی دی. داغه د توري، د ټوپک، داغه د ننګ او جنگ، او داغه مطلب دا باغیانه شاعري کنه دا یې رابرسېره کړی ده. او خوشحاله لمسم انقلابي شاعر ثابت کړی دی،
یو جنګیالی شاعر،
او یو جنګیالی شاعر، او یو ننګیالی شاعر کنه. زه دا یم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډېر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خود موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی. ما داغه دسترنامه ویله زه دومره، یعنی حیران کما کنه چې ما وې دا څلور څلور نیم سوه کاله مخکې دا څومره زهین او فتین سړی و.
او چې په دسترنامې کې هغه د مشق لپاره شل خصلتونه
نو زه دایم چې هغه دسترنامه چې ده لیکلې ده زه یم چې یو سړی په لایبرري کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي او دا مطلب د دسترنامې په موضوع باندې لیکل کوي نو د خوشحال خټک د دسترنامې نه ښه لیکل نشي کولی. نو زما مطلب دا دی کنه زه دایم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتی تنوع چې په خوشحال کې سته زما خیال دی د پښتو په یوه شاعر کې هم دومره موضوعاتی تنوع نشته خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی هغه دا دی چې مونږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي یا به هغه رومانی شاعر وي یا به هغه انقلابي وي او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که نه د دا دوو درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته زه یم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی بس دا ځوانان راپورته کېږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس را برسیره کوي او مجلې کې چاپوي چې دا ښه شاعر دی. هم داسې زیدم وایي بیا عمرم وایي بیا بکرم وایي زه هم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کېږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور د دې دپاره مطالعه چې ده یعنی زموږ نه نوي اشاریه نه نوي فیصده لیکوال مطالعه نه کوي تر ډېره حده پورې یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعې نه لرې دي تر څو پورې چې دا زموږ لیکوال له کتاب سره نږدې نه شي کوټلي مطالعه ونه کړي یعنی د ادبي اصطلاحاتو د سایکالوجي د اصطلاحاتو د فلسفه د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطورې د مطلب مختلف اصطلاحات دي د تاریخ اصطلاحات دي چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی سم نه شي کولی دا زه یقیني خبره کوم. یا داسې نور ماډرنیزم راواخه پوست ماډرنیزم راواخه نور شیان راواخه نو زه خبر نه یم او زه یې په لیکنه کې کاروم زه یم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی پوه شوې یعنې داسې کول نه دي په کار.
شاعر د ټولنې سترګې دي نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار
ته په خپل شعر ته په کومه سترګه ګوري؟
یار یو خبر درته وکم ورور زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یم څنګ کې دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې یو څه مات وړ شعرونه دي ولیکم. دیموکراسۍ پر اتاک سره شعر ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو چې علت او وجه به یې څه شوي یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي نو که دا وجه وي به کنی وي اوس هم ادبي بنډارونه دي او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي د تاسو غوندې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډېر مثبت اغېز کړی دی.
په خپله تا کله شاعري شروع کړه؟
او زه په دولسم سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچی استاد هغه به ما به چې څه ولیکلو بیا به یا به مې د ده په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې ده بیا ماته وي چې د شي وخت پرځي چې ته په شیر باندې پوهیږي او شیر بلی کله شي د هغه د خدای جنتونو په برخه کې د ټولو استادانو درنو استادانو سره خو چې سره کوم وړاندوی دی کړی و شعر شروع ما خو پاغه سویان شمره که څومره چې هغه تما ورته خو بیا معادل ته لکه مخکې مې چې ویلې تاسو غوندې استادان مې په زور کینوي او شیر را ناوري په زور باندې او شیر را باندې لیکي یو څه الهام راته کیږي مغه درسم ټولګي کې مچ شعر می شروع کړي او تر اوسه پورې هغه ماته ګټي لیکم
استاد اکثره وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلې اوی چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات او دا په کې کاروم چې هم دی هغه د تشخص لار شي تا د ځان لپاره کومه ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په دغه برخه کې شاعري کولای شم ما څو ځلې په دغه باندې خوارې کړې دي په آزاد شعر باندې او داسې اگر چې تاسو غوندې ورونو استادانو او دوستانو توصیه درخونه راته دی چې لږ هغه وکړه د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکړمه دغه شعر مې هیڅ عصري نه شولو همغه ساده په ساده وي نه دغه کیږي کنی وي دغه درته وایم چې مونږ د دې ته ځوانانو شاعرانو که د پخوانیو شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وي خو د ما شعر ورسره پیاوړی نه شولو
شعر د سادګۍ خبرې دې وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره عصري نه شو دوی ته د هدف ته دغه د عصري والي او د ساده والي نه څه
دی ځینې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر داسې هغه وي ده پیاوړي شعرونه وي دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیچونو باندې نه یم ختلی او هېڅ په دې پوهېږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کېږي
که یو شعر دې راته ووایي اورېدونکي به پوه شي چې ستاسې په شعر کې څومره قوت دی
استاذه هغه د هغه خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو په سترګو شعر به درته ووایم چا لپاره مې چې خپل او هم پردی پریښی دی هغه له ما سره اوس مړې او ژوندی پریښی دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې یم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې یم همداسې ښه یم ما خیرازه پسرلی پریښی دی او څومره چې ولي مې په کاڼو عمره ډېر ورزما څومره چې ولي مې په کاڼو عمره ډېر ورزما د رقیبانو په مالت کې مې زړګې پریښې دی او هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو راځه هغه عادت مې اوس قسم په خدای پریښې دی او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې زی پری خې دی او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمه لار کې کمال زی پری خې دی
خو استاد ستا شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالامال ده لبلې خوا یو ډول نصيحتي رنگ لري فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مرتیا ده
مننه ام دغه تشویق تر اوسه ام دغه برخه کې شته ساتلې یم او کني به ما خودرته وي زما برخه بیل ده که مې چې ډېرې کړي که تحقیقات مې کړي دي هغه مې په خپل فیل کې کړي دي او کاشکې ما ادبیات لوستلي وای او زه به د دې برخې یو ښه شاګرد پاتې شوی وای او خو دغه صفات
یې تر اوسه پورې به دې څومره شعرونه لیکلي وي د چاپ په ګاڼه سنبال شوي که نه
او یو شعري ټولګه مې د باڼه په نامه چاپ شوي ده بل هم چاپ ته تیاره ده او خو ما خو درته ویلي ما څه د یو کرونولوژي مې لیکلې ده د افغانستان او د هغه د ظاهرشاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیښې دا کتاب مې لیکلی دی نور او هغه می ده افغانستان معاصر تاریخ مې لیکلې ده. نو د دې سره پسند کې مې کزه د سې یو غره رمخ کې شول و یو شاعر مشر شاعر او استاد دی کني یو مزل و چې د افغانستان دغه د ټول تاریخونه کچیر ته وتوانی ګم زید شیر په جبر چا کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي مې کچیر ته د شیر په جبر ورته وری کړي چې کبه زده کی
او د شیر جبر خو
لږ آسان وي دي زنه خلکو دغه ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ به کنه دا د تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپېته کال او یا کال وړاندې شوی شاعری ده. نو دا چې یو هڅه مې شروع کړې کا ور باندې وتوانی ګوستاز
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري. د زرپانی په ننني پانه کې وګمه جبارخیل لنډ کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم در اوروي.
زرپانه چې دا ژاړي ز ژاړم. سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزري خبرې کړې وي. د اسمان زړه هم ډک ډک کیده خو لا به ترې یو یا څو څاڅکې د ځمکې په لور نه و راتوی شوي چې په کوڅه کې یو شور ماشور شو. یو داسې شور چې ما په خپله کوڅه کې په ټول عمر هم نه و لیدلې. هر چا سرونه څنډل. ټول خلک داسې وو تا به ویل چې ګونګیان وي. یوازې سرونه یې څنډل. پلار مې له لرې ولیده چې هغې هم سر څنډه. د کور په لورې روان و. زه هم د پټیو په لور روان شوم تر څو زه هم ځان پوه کړم. له لرې مې په یوه دیره کې وکتل. ډیر خلک راټول شوي وو. ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندي کړه. ورغلم. د خلکو یوه دایره جوړه وه. په منځ کې یوه ښځه ناسته وه. د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت و. ماشوم زما په فکر چې اوده و. خو ښځې ژړل. ټول خلکو ته یې خیرې کولې. داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي. په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای. ټولو ټیټ سرونه اچولي وو. یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی و. دا د انسانانو انصاف دی. دا انسانان نه دي. دا د ځناور نه هم بدتر دي. زما زړه هم دغه وخت د زغم له پوړۍ ولوید. زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم. له سترګو مې بېواره اوښکې را روانې شوې. اوښکې مې پاکې کړې. له ښځې نه مې وپوښتل ترورې څه خبره ده. ښځه سلګو ونیوله. داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي. ښه په زوره زوره یې وژړل. په ژړا کې یې راته وویل که زه درته پوره خبره وکړم که زړه دې د غوښې وي نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وژاړې. او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي نو بیا مه ژاړه. بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه. ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړه راغبرګه کړي. چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو ناترسو انسانانو ته وکړم. پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري. چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي. ګوره زه یوه پوښتنه یم. ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري خو زه نه ژاړم. ما نه دي ژړلي تر اوسه. خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو. او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې. ما هم نشو کولای چې خپله ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم. دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو. کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بېواره اوښکې ولیدې نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل. نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه. نه زه لیونۍ یم او نه بل څه. اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته. او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی. ما نه یې د کور کرایه غوښته. له ما سره د خوراک څه نه وو چې مو خوړلی وای نو کرایه به مې د کومه کړې وای. څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه. خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو. د کوره راووتم. کور مې ورته پریښود. د ژمی یخ شپه مې په دې دیره کې تېره کړه. دې ماشومې له ما نه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله، تر څو پورې چې راکې شیدې وې ورمې کړې. نور نو ما کې هم شیدې نه وې او زه هم وږې شوې وم. ډېر کوښښ مې وکړ خو هېڅ ونه شوه. نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې، پخپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل. ما ویل چې یو څه به قراره شي، خو زه څه خبره وم. ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلې ونې وژاړي. ستاسې چې شیدې خوړونکی ماشوم د لوږې مري او د هیلو دروازې دې د خلکو په لاس بند شي، آیا ته به ونه ژاړې؟ ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپلې ساندې ملګری نه کړې؟ زه هغه بدبخته مور یم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم. نور وس مې نشته. نو ځکه چې لور مې ژړل، ما هم وژړل او بیا سلګو ونیولم چې دا ژاړي زه ژاړم، که څوک ژاړي او که نه نو زه به ژاړم، ځکه زما وینې ژاړي، زما شیدې ژاړي، زما سترګې ژاړي. زه یوه بدبخته مور یم، زه به ژاړم، زه به ژاړم.
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیت نیکه د خاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزه وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل پاسل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربن په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربنی مشهور دی، لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید، از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده، در ولایت روح جون به وطن مالوف رسیدند، به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غر وو. بل ځای نعمت الله تاثری کوي چې د ده مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوایی بولی او وازه خوا د سلیمان غره په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وایي چې دی د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوی دی، نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه ګڼو. اسماعیل د خپلې کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د مخزنی افغانی له روایتو څخه ښکاری چې دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی. د اسماعیل شعرونه موږ ته په دوو وسیلو رارسېدلي دي. لومړی شعر یې هغه دی چې سلیمان ماکو په خپله تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربن زوی وو. تیخته وکړله ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هلته ننداره سي، که سړی ابلیس ته پړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شعر چې د ده پر کورنیو احساساتو دلالت کوي د پټي خزانې لیکوالی په دې شرح لیکي. هسې وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیټ نیکه په مخ کې ناست وو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او تره له خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سیناریو وکړلې. کیون یون د مخ کې بیلتون دی، لکسی غره څخه ځی خرخبون دی، کورور ورورا خرخبون رورا، ته چې بلتون کړي زما ویر ته ګوره، چې زی مرغیلا تورې کرغیلا همزولی پاتې زی څه برغیلا، د خدای د پاره خرخبون یاره چې هیر مو نکړي زموږ کولواړه، زړه مې رپیږي یار مې بیلیږي بلتون یې ور دی ځان پسوځيږي.
ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب لډیر په خواره هيسي رواج لري، چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او د سينورو بیلګي یادولې شو. د شعریت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د ننني ورخمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب اورو. غویل اے گرانا، غویل اے گرانا، مین د شګو کور دی او د شک پر باد نړیږي. ما ورته داسی ویل، ما ورته داسی ویل، شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي، خو د مینې ځای نشته. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زغمن. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زغم، مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېر وي. ما ورته داسې وي، دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږوي او نه من هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږوي له من هر څه هېر دي، ماته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، ما هیرولی شي ته زما آواز به هیر کړې، زما انداز به هیر کړې، اول آغاز به هیر کړې. ما ورته داسې وویل، په دې زه سوچ نه کوم، په دې زه سوچ نه کوم، او که مې سوچ وکړلو بیا مې د خوږ ژوندونه همدا وروستۍ ورځ د هغې وي اے گرانا. هغې ویل اے گرانا، تا ته زه ولې خاص یم، زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې وویل، زما په سترګو یو ځل ځان وګوره، زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي، ژوند لکه درد ځینې فنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل. هغې ویل اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، داسې الفاظ نه لرم چې زه پرې تا ته خپله پاکه مینه داسې بیان کړم چې ستا پرې یقین راشي. ما ورته داسې وویل، د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې، د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي. مینه احساس داسې دی چې ویده زړونو منځ کې او ښکاري دو سترګو کې. هغې ویل اے گرانا، دا ویره څنګه راځي؟ هغې ویل اے گرانا، دا ویره څنګه راځي؟ ما ورته داسې وویل، کله چې ستا د جدایي خیال راشي. هغې ویل اے گرانا، که زه درنه لاړه شمه. هغې ویل اے گرانا، که زه درنه لاړه شمه او درنه ورکه شمه. ما ورته داسې وویل، له سترګو لرې بشي خو لزړه به چیرې درومې؟ هغې ویل یا محبوبه، هغې ویل یا محبوبه، موږ به یو ځای شو کنه؟ ما ورته داسې وویل، روح او بدن یو ځای وي، او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي. هغې خندا وکړله، هغې خندا وکړله، او ویل یې یا شاعره عجب منطق وایې. ما ورته داسې وویل، د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې. هغې ویل اے گرانا، دا ته شعر ولې لیکې، ولې کارونه پرېږدي او دا الفاظ جوړوي؟ ما ورته داسې وویل، دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکم، خدا دروغ دی چې زه وخت ضایع کوم. زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم، خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم. هغې ویل یا فنکاره، هغې ویل یا فنکارا، د یویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعر یې چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم. ما چې جواب ورکاو ټول الفاظ هیر شول رانه او همداسې چوپ پاتې شوم.
آج کیوں آنکھ بھر آئی آج کیوں تیری یاد آئی تیری یاد